السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداری ورکړ.
یا د سولې خبرو په واقعي می زنګون په زنګون کینو یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړې حالات کې د فوق العاده غونډه په څه معنی
اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت کې دی. ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره هغه سره مسؤلیت لپاره کې ویل چې موږ یې په احمد غونډه وکړو.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی چې د سلسله علي خیل د اختطاف او ربړونې پیښه وڅېړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي.
او امریکا د افغان پناه غوښتونکو لیږدولو ته نوی پروګرام اعلانوي. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو تراشو خبرونه په خبرونو سره پیلو صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل افغانستان له یو ښکارا یرغل سره مخ دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برند د ډیپلوماتیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه او اړین بللی دی. او په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اور لګیدنې په دوام د مړو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکارا یرغل سره مخ دي او دا یو وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماتیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه او اړین بللی دی. سفیر وون برند نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړي. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماتان او ډیپلوماتیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه دی چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاري وساتي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر زیاته کړي د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامدار فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیایي مرستو پر اساسولو کې به د افغانانو لاسنیوي وکړي. سفیر وون برند د خپلو ټوټونو په پای کې ویلي په ډاډ سره چې دا نه د کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت په اړه د ساده لوحانه فکر په اړه اشاره کړې، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي دي ډیپلوماټیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیایي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي چارواکي داسې وخت په افغانستان کې د ډیپلوماتیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې په هرات کې د طالبانو لخوا د یوناما په دفتر د بریدونو راپور ورکړل شوی. یوناما ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دغه برید عاملان چې یو ګارد یې وژلی باید ځوابګوی واوسي او د دې قضیې جدي پلټنه وکړي. طالبانو ویلي په هرات کې د یوناما دفتر خوندي دی، خو دا چې د جګړې سیمې ته نږدې پروت دی ښایي ساتونکو ته یې زیان اوښتی وي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. رویټرز خبری آژانس دی او چارواکي او د دوه نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د آژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د غړو د ویزو کاري په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 50,000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانی په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. اس او اس مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلو وزیر بیکر پاکدیمیرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تېرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي د شاوخوا 120 سیمو اورونه تر یکشنبې پورې کنټرول شوي. کې پراخ اورونه چې درې ورځې د مخه د ترکیې سیاحتي ښارونه او ځنګلي سیمو لکه انطالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوي په زرګونو سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اګست لومړۍ پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمېر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربا جاپان بیا 10 مډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 18 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 30مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل کې چیرته غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي پته د آزادی رادیو .com. راځو د خبرونه د سر تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید یا د سولې او یا هم د جګړې لار خپل کړي. خاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړونکې ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یرغل سره مخامخ وباله او په خبره یې د دې یرغل موخه فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړی او اوس وار د طالبانو دی چې له دې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټورې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت لخنیت ناوړه ګټه اخیستې.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ د حکومت نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوری وګڼله او تاسو شاهد یئ چې جنگ پر موږ تعمیل کړ.
د افغانستان جمهور رئیس طالبان د تیر په پرتله خو نړۍ یاد کړل او دا یې هم ویل چې له بهرنیو ترهګرو سره یې د اړیکو د پریکون پر ځای د اړیکې لا ټینګې کړې دي. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوي او وایاندي زبیح الله مجاهد وایي نه یوازې دا چې بهرنیو ترهګرو سره اړیکې نه لري، بلکې سولې ته هم ژمن دي. خغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل د بهرنیو عسکرو تر وته وروسته د مدیریتي ضعف له امله یوه تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دو ده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره یې هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. خغلی رحمانی له طالبان وو وختل چې جګړه پریږدي څنګه په خبره یې دالاره ګټونکې نه لري.
طالبان باید پوشی چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یو بایلون کې لوبه ده چې هیڅ ګټونکې نه لري او ځانمنونکې زمونږه دي خلک او بیوزله ټولنه ده. ملي شورا بعد دولت دی یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایي قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یوه اعلامیه هم خپره شوه چې په کې له جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینی سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هره ورځ ترې د مرژوبلې خبرونه خپرېږي.
و مې ولیدل چې افغان ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا فوق العاده غونډه راغوښتې وه. ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی؟ په دې اړه مې ولسي جرګه کې د زابل استازی عبدالقادر قلاتوال وپوښت.
ولسمشر په غونډه کې کومه وینا وکړه؟ دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنګ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وه. او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د مشپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخصې دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو له ولس سره تماس کې یاستئ، د ولس استازي یاستئ، هغوی ته به داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې د ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي. دا هغه اساسي ټکي.
بله، او قلاتوال صاحب په لنډو کې راته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اورېدلې دي؟ حتماً ممکن بعضې خبرې د پردې تر شا هم کړې وي چې د رسنیو له سترګې پټې پاتې شوې. ډاډ یې څومره ورک ولس ته، او دا د شپږو میاشتو پلان یې څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟
د پردې شاته حکومت خبره نه وه، ځکه چې کله د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رایې ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړ تشریف یوړ، او له دې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاوو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره شوله، ولسمشر خو له خبرونو ډېر ډاډه ښکاري دی.
په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوالو چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر په څرګندونو غږیده. ولسمشر داسې مهال د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې و چې د افغانستان په یو شمېر مهمو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او خارونه یې کلابند دي. دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه اغیز وکړي، لږ وړاندې مې د پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي سید خالد سادات په دې اړه وپوښت.
لومړی خدای دې چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګجره موادو د یو سلو سلور مادي پر اساس چې د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کې دل شي چې ولسمشر تشخیص کړي، همدارنګه د اساسي قانون د یو سلو اووم مادي پر اساس چې کله په رخصتۍ باندې وکیلانو سناتوران کلي اوسېږي، د سنا مجلس او همدارنګه د ولسي جرګې غړي یعنی د رخصتۍ په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي غونډې راي کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي، دغه څنګه نه درلود فوق العاده، ځکه دغه وکیلان او سناتوران په رخصتۍ باندې دي خپلې دوبنې او رخصتۍ مخته وړي. نو بنا پر دې باندې دا مهمه وه تر څو دایر شي. دومره خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تېرېږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي، یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپله پیغام څنګه اعلانوي. نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونو کې دواړه مجلسونو کې د ملت استازي کې
په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي دې وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
اینده لپاره د افغانستان د اوسنی وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. ما په اوس وخت کې نه یوازې دا چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان لپاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغه سې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو دا د ملت سره شریک شي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي، او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي بولی په دې روان شدید وضعیت کې. طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله. دویم مسله، د افغانستان پر خلکو باندې د یووالي، د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلکو، د حکومت او د ملت ترمنځ، یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله، دا باید لنډ شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانانو د ستونزو په اړه یو بل راپور، هغه دا چې ټاکل شوی د امریکا د هیواد ته د یو شمیر هغو افغان پناه غوښتونکو د انتقال لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې په تیرو دو لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری آژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور لري چې جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری آژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمالاً د اگست په دوهمه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی، او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تګ څخه به لوی شمیر ملکیان بې ځایه سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناه غوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز راپور لمخې د اس ای وی پروګرام لاله 200 کسان چې ویزې په اخیری پړاو کې وي ل خپل کورنۍ سره تیر اونۍ امریکا ته انتقال شول او د دې پروګرام لاله امریکا ته د انتقال سوي شمیر شای 500,000 ته ورسیږي. ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي، تاکل سوي د شاو خوښ پژنیم سوه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 200 نور امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم درو. په دویمه نیمایي کې درته د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام هم درو چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې دی. دا را سره واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او دغه راس په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د اختطاف د څېړنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. بهرنی چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو شریکول او له مخې عاملانو ته د سزا ورکول دي. د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لا ښې څېړنې لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي. سلسله علي خیل د جولای په 14 پلازمینه اسلام آباد کې د 2 ساعتونو لپاره اختطاف شوه، خو د پاکستاني حکومت له ژمنو سره سره لا هم د پیښې عاملان نه دي نیول شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅیړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پلاوی به نن د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه له پاکستانی مسؤولانو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکی پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستانی مسؤولانو سره بحث وکړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواوو ترمن د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي، څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې، نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي.
د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیې د لا ښې څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي راډیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بېپري ډول د دې قضیې د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کړي. په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه ده ځورول شوی، خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوی ده. دا سند چې ازادي راډیو ته یوې معتبرې سرچینې سپارلی روښانه کوي چې سلسله له تختولو وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده. د دې سند پر بنسټ له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلاتونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. هاخوا د سلسلې علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویرونکو پیښه زموږ د خلکو د 40 کلنې قربانۍ یو برخه وه، خو د یو ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده. د سلسلې علي خیل اختطاف وروسته د دې پیښې په اړه د پاکستاني چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په غبرګون کې جمهور رئیس غنی ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. د 3 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپښین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې وختلې خپل کور ته نږدې له پراته بازار ستنه شي اختطاف شوه. هغه 4 ساعته لا درکه وه، خو وروسته داسې مهال وموندل شوه چې جامې شلیدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان وو. په اسلام آباد او استانبول کې له سلسله علي خیل شوی معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې. بېخوبي، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله زوروي.
د پاکستان په اړه بل مطلب دا چې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الکساندر وروستیو څرګندونو افغان حکومت هرکلی کړی، خو پاکستان ورته غبرګون ښودلی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره وایي پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. ښاغلی میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس تر مونږ روښانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوي او دا نیابتي جګړه د خپلو نیابتي جنګیالو چې هغه طالبان دي د هغو په توسط باندې مخته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره دوه مخي پالیسي مخته وړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ردوي او تبلیغاتي ګڼي. طالبانو په تېره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې پاکستان سره د یو ګاونډي هیواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغې څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره کړه دونغ غبرګون وخود. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې ښې اړیکې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وغوښتي چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیونه افغانانو غږ دی. ښاغلی صالح تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماټانو چوپ غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې په لاسوهنې تورن کړی خو پاکستاني چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوې هڅې کیږي. دغلته چارواکو هوډ کړی چې د پوهنتونونو تر پیل مخکې شاوخوا 15,000 محصلان د دې ویروس پر ضد واکسین کړي.
په خوست کې د پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړې وایي تر دوه کاله یې ونه شو کړی چې د کورونا وبا د ګواښ له کبله په منظم ډول خپل لوستونه پر مخ بوزي. دوی زیاتوي په یو ټولګي کې تر سلو پورې محصلان زده کړې کوي، نو په دومره کسانو کې ټولنیز واټن مراعاتول او د نورو تدابیرو پلي کول مشکل دي. دوی زیاتوي خدا ده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل لوستونه پیل کړي.
نو محمد لسید شرزاد پانتون محصل یم. سیم کې مونږ ډېر بروبار بشات یا نفر یا سل نفر مونږ ته تعداد وي دا دي چې دوه کوله مونږ درس هم ډېر سره شاته پته شو. د کرونا واکسین چې دي د محصلینو او د اداري کارکوونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي تر څو دې پر هم دا مریضي منظر وړل شي او مونږ د تطبیق مرحله ته راغلي یو.
د کادري روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکی ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډې پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
کومو وایو او په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو د دوی لپاره د پیندې کې ډیر موثر تمامېږي ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځای کې ډله ییز ډول کېنی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیاوې شته او خلک دې له دې اسانتیاوو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه دغه ده په دلیز ځای کې باید یو د بل نه اول واټن او دغې نه وروسته باید واکسین ووایي. اوس ښه د واکسین سهلتونه ټول موجود دي، نو ښه خبره ده ده چې باید هر سړی واکسین ووایي. ځینې خلکو ته ډېرې چې الرجي درلوده حتی هغه یې هم ختمه کړه.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وایي په خوست کې له مخکې د ښوونځیو ښوونکو او د هغوی اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوي او د پوهنتونونو له پیلېدو مخکې به محصلانو استادانو او اداري کارکوونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونه شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره واکسینو پکسونه ایجاد کړی دی چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه غوښتنه هم کړې ده چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو موږ دغه واکسین د ټولو خصمشتو وروڼو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کړو تر څو دغه وایرس د خپرېدا مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دي ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړي او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,80,000 خلک په کورونا ویروس اخته او لیدلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
له همدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. لاندې خبرونه له صفي الله ستانکزینه اورو.